په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیزې خبرونې د باختر ستوري او روښانه مستقبل به هم اورې. خړومبی د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبره.
د مهم خبرونو سره کی د پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت العلماء اسلام وفی په ازادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. د ننګرهار د هسکی مینه په یو جماعت کې پرونی چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژلي او د شام په ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرونو څوارلس ولسي وګړي وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د جماعت العلماء اسلام وفی په ازادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شهباز شریف پرون په لاهور کې د جماعت العلماء اسلام وفی له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم ونه خست، خو به ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی.
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
بے وئی یقیناً اداروں دے پی ٹی آئی اور عمران خان پورا پورا مرستا کرے کدہ ملک حالات بدل شی اور ملک کے پرمختگ شروع شی. خدا ڈیرہ بدمرغی دا چی دی تاریخی مرست کے باوجود ہم عمران خان ناکام شوے اور اس پلے ناکامی پہ اداروں اور تپی
د براسال کې دا چې جماعت العلماء اسلام وفی د اکتوبر په وشتمه د ترک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ پیلولو اعلان کړی. وایي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی اوسنی حکومت به ختموي، خو ترک انصاف د درغلیو تورونه ردوي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یو پلاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د تعلیم جلا جلا نظامونو او نصابونو څخه په مختلفو طبقاتو کې فرق او غلط فهمۍ رامنځته کیږي. د پداسې حال کې دا چې د عمران په مشرۍ حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په دیني مدرسو کې د عصري تعلیم په شاملولو سره اصلاحات کول غواړي. دوی دا تور هم لګوي چې جماعت العلماء اسلام فی ګوند مدرسو زده کوونکي د خپلو احتجاجونو لپاره کاروي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ مولا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورزنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم پنځه میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر اتلسمه د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو پس مشال ډو ته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي وو.
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطه ونیولې چې موږ ورته مراتب ورکوو، دا لاړې د دا کار سره لاس واخه.
بل خدای بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو له مشالو سره په خبرو کې په مولا بهرام د تشدد تورونه رد کړل. ویل چې څوک د پاکستان پر ریاستي ادارو نیوکه کوي او پر ضد یو لس راپاروي نو هغه باندې ول کیږي او په زندان کې بچول کیږي. چارواکي ادعا کوي چې د بلوچستان په لورلای کې یې دوه مشکوکه ځنمرګي بریدګر وژلي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د ملیشیا ځواکونو یو ویان له خولې وایي نن له سپین جومات سره نږدې په ایف سي پوسته ناست و. امنیتي اهلکارو موټر سایکل سورو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه، خو هغې ونه درېدل او پر دوی یې ډزې وکړې چې په ځواب کې یې امنیتي سرتېرو دغه مشکوک کسان په ډزو وژل. چارواکي زیاتوي په دې پېښه کې یو امنیتي سرتېری هم ژوبل شوی. لا هم آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د ننګرهار د هسکی مینې په یوه جماعت کې پرونی چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژلي او شپېته نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. د ننګرهار د والي ویان د توله خوګیاڼي پرون مشال ډو ته وویل داسې هم ویل کېږي چې په جومات د هوان ګولۍ لګېدلې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن د اکتوبر په 19 اعلان کړې وي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی مشال ډو ته ویل چې د کمیسون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه په کوم ورځ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د افغانستان د جمهوریت ست ټاکنې د سپتمبر په 18 شوې وي. د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرونو 44 وګړي وژل شوي دي. دا براس حال کې دا چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشو ترمنځ اوربند وړ مشبه عملی شو. په برتانیا کې دیرا د شام د بشري حقوقو د څار اداروي د 44 کسان د ترکیې په هوایي بریدونو او د دوی د شامي اتحادي وسلوالو لخوا په مارټر ډزو کې وژل شوي دي. د څار ډلوي د کوردانو په مشرۍ د شام د جمهوري ځواکونو ته جنګیالي هم په کې وژل شوي. د جمهوري ځواکونو ویان ویلي دي ترکی ځواکونه د ډزبندې له هغه تړونه سرغړونه کوي چې په 18 اکتوبر انکرې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دورې پر مهال رامنځته شوی وو. نوموړي زیاته کړه په راسولین کې په اسپتال ولسي آبادۍ او د جنګیالو په ځینو هوایي او ځمکني حملې روانې دي. او اخیری خبر د کرکټ، سرفراز احمد د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. اظهر علي د ټیسټ او بابر اعظم د شلوریزه لوبډلو مشران مقرر شوي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د یو ورځنیو میچونو لوبډلې د کپتان فیصله به راتلونکي کال د هالند خلاف د سیریز شروع کېدو مخکې کوي. د براسیال کې دا چې په دې وروستیو کې د سرپراز په مشرۍ پاکستاني کرکټ لوبډلې په هیواد دننه د سریلانکا له هغه لوبډلې ماتې وخوړه چې زیاتره لوبغاړي یې نوي وو. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مور د اوریدونکو پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. مسلم لیگ نن په 1 اکتوبر د جمعیت العلماء اسلام د احتجاجي لاریون د مرستې اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملا بهرام له زندانه خوشې کړل شوی دی. نوموړی وایي
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ وتا ته مراد درکوو، دا لاړې ته دا کار ته لاس واخله.
په ننګرهار کې په جمعات په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسېدلې ده. زمونږ دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږ ډومبه موضوع ته. او دغه د پاکستان سیاسي صورتحال ته کتنه کوو. پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې حکومت د اپوزیشن سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. سراج زهیر نور تفصیل را گئی.
لاہور کې د اکتوبر پاتې لسمه د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د مولانا فضل الرحمان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی د نواز شریف د خط پر رڼا کې په 1 اکتوبر کې دونکو د جمعیت العلماء اسلام په ازادي مارچ کې په مکمل توګه د ګډون فیصله کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان ادارو د عمران خان مرسته وکړه، خو بیا هم د ناکامۍ سره مخ شو او خپل دغه ناکامي په ادارو ورته پی.
یقینا ادارو نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
وی یقینا ادارو د پی ٹی آئی او عمران خان پورا پورا مرسته کړي د ملک حالات بدل شي او ملک کې پرمختګ شروع شي. خدا ډېر بدمرغي ده چې د دې تاریخي مرستې باوجود هم عمران خان ناکام شوی او اوس خپلې ناکامۍ په ادارو ورته پی. او که یوازې 25% داسې مرسته پریوتی نه پریوتی حکومت ته هم میلاو شوی وا، نو پاکستان بنند پرمختګ په لار د جهاز په شان روان وو.
اشاره پر ایک جهاز کی طرح اڑان بھر رہا ہوتا.
په دې موقع مولانا فضل الرحمن وویل نن ټول کام او ټول اپوزیشن ګوندونه یو خوله دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکام شوه، باید چې اوس استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دی وړاندې هم ویلي او اوس یې هم وایي چې دا حکومت په درغلیو جوړ شوی او تر هغه به مذاکرات نه کوي تر څو چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا نوي ورکړي.
پاکستان مسلم لیگ نون آج انہوں نے
دیوئی پاکستان مسلم لیگ نون پر حتمی طور پر یو درشم اکتوبر دا ٹول قام سرا اسلام آباد دا داخل دو فیصلہ وکڑا اونن دا دوی دا اعلان پر حتمی طور کامی آواز جوڑ شو کہ خدای کول ٹول اپوزیشن گوندونا او داغوی مشران پدی آزادی مارچ کے گڈن کوی
قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں
دا پتا سی حال کے دے چ وزیر اعظم عمران خان دے دفاع دا چارو لپارا وفاقی وزیر پرویز خٹک پر مشارے کے دا مولانا فضل الرحمان سر دا مذاکرات لپارے یو وکسیز کمیٹی اعلان کری چی دا دے احتجاجی مارچ و درولو لپارا بلا اپوزیشن سر مذاکرات کوی او وئی که کمی غختنی جائز وی نو آغا باور لا منی خود مولانا فضل الرحمان پا خبر چی دے دا عمران خان لے استعفا بغیر مذاکرات نکوی مشال ریڈیو چی دا اپوزیشن گوندونو پا دی دریز او دا حکومت دا مذاکراتو پا دی فیصلہ پا پیخور که دا سیاسی چارو تزیہ کار او خبریال شمیم شاید نو پختن نو آغا وی دے نوی نیچی دا مذاکرات کامیاب شی
موجودہ حکومت خلاف چکم دا حزب اختلاف مخالف ڈلی دی نغت تقریبا طول اتحاد طرف تروانی پا دی حکومت کے چی دا کم مخالف ڈلی دی او دا آغای چکم مشران دی آغای چکم بیزتی کی چکم زور زیادتی روان دی دا مخالف ڈلی چی ہو جائے کی دا دا عمران خان او دا عمران خان دا حکومت او دا آغای خپل گناہ دا دا سیاسی بصیرت کمی دی او زب عمران خان کی یا پا موجودہ حکومت کی دا با متفیم سلار نیوینم
دا پوزیشن گنجون طور پوری کوی چی دا کال دوزر اتلسم پا عام ټول ټاکنو کې درغلی شوی خو د پاکستان الیکشن کمیشن او حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اس اردو بلوچستان دا اردن کو دا پختون جغورن غرزنگ یو مرکزی مخکخ ملا بحرام در شاو خوا پینزه میاشته بند رستو دا اکتوبر پاتر لسم مال زندان خوش کرل شوه ده نموڑی مشال لیڈیو سر پا خبر که ویری چی پا حرس سر بیرا با لمبارزه پر شانشی بلخوا دا بلوچستان دا کورنو چارو وزیر دا ملا بحرام لخوا پا دا تشدود خبرون رد کردی دی او زیاته کړی دا چې دا غورزنګ غړي ځکه نیول کیږي چې په ریاستی ادارو نیوکې کوي زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دغه اړه نور تفصیل راکوي
په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ملا بهرام وای د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورزنګ څخه لاس واخلي نموړي له څه کم پنځه میاشتې بند وروسته د اکتوبر په اتلسمه د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مشال رادیو ته وویل هم پرې تشدد سوی او هم ورته د مراعاتو وړاندیزونه سوي وو
پر موږ باندې تشدد وکړي ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ وتا ته مراعات درکوو د دا لاړې د دا کار سره لاس واخه ما ورته وویل چې زموږ کام زموږ قبیل دا کام دا چیم چې کوم تشدد سره مخامخ دي د کوم بم دماکو سره مخامخ دي د کوم دهشتګردي سره مخامخ دي د کوم بربریت سره مخامخ دي زموږ سمجوتا به پر دا یو شی باندې کېږي چې ته به د دې کار سره لاس اخلې
ملا بهرام وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر کسان لا هم د بلوچستان او ملک په نورو زندانونو کې پراته دي او ریاستي ادارې پرې تشدد کوي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو مشال رادیو ته وویل دا د دوی د حکومت تګلار نه ده چې پر بندیانو دی تشدد وکړي
انسانان ټول یو رنګ نه وي په ادارو کې ښایي داسې کسان وي چې خپلې غصې سړوي خو دا د حکومت تګلار نه ده چې پر بندیانو به تشدد کیږي
ملا بهرام وویل چې د ده او ملګرو گرفتاری یا ناقانونه دي او د پاکستان ریاستی ادارې باید قانون ته احترام وکړي د ملا بهرام د مقدمه وکیل ایډوکیټ برخوردار اڅکزی مشال رادیو ته وویل چې حکومت پر ملا بهرام د پوری کړو تورونو په اړه هیڅ ثبوت وړاندې نه کړ
دوی جواب راوړه د ډی سي دفتر د خاصه سرکار خو پاره کې دا څه خبره نه ولي کړې دا څه مهمه خبره یا دا څه د ثبوتو سره چې دا په دې وجه موږ سره ښه نه ولي نو جل صاحب ډېر ورته کار سو او بالکل دا سی ورته ویل چې دا تاسو د انساني حقوق خلاف ورزي کړې ده خپل د اختیار ناجایز استعمال کړی دی
خو ضیا لانګو ویل هر څوک چې د پاکستان پر ریاستی ادارو نیوکې کوي او پر ضد یو لس راپاروي نو هغوی به نیول کیږي او په زندانونو کې به اچول کیږي پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ تر شا د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې دي، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تور ردوي او دا د ملک بدنامولو یو بهرنی ایجنډا بولي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ: 00420043 4499.
اوریدونکو، د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې پرون په جومات د بمی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. د دغه برید په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان ټپیان شوي هم دي. 14 په داسې وخت کې شوی وا چې خلک د جمعې په مانځه ولاړو. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې ورو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا 14 په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو، طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسوال ډله یا داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. د یونامه په رپورټ کې ویل شوی و چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. د یو نامه د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه ویلي:
یو نامه هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کیژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یو نامه سټکری څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې کې 40% ماشومان او ښځې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. دوه هم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حملې وي. یونما په ننګرهار کې د پرونی پیش پړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جماعت کې همدې حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د شنګلې په چکیستر کې د دې سیبي د منتخب استازي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. دا په داسې حال کې دا چې د غسیمي خلک دغلته د تعلیم د یو افسر نواب علي د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د دې په وینا حکومت د دې په نیولو کې تر اوسه ناکامه شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د دغه پیښې نوټس اخیستی او د سوبید پولیسو مشر ته د پلټنو ویلي دي. په دغه اړه اسرار الله مومند راپور اورو چې په شانګله کې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غونه په شانګله کې د هغو بلوګرو احتجاجانو دي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي په وینا ځنو پکې د وهلو اهم هڅه وکړه. شوکت یوسفزی چې له شانګلې د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په دویم ځل خلکو منتخب کړی وای، د دې سیمې د وژل شوي تعلیم افسر نواب علي د فاتحې لپاره ورغلی وو چې پر ضد یې د سیمې خلک بلوا شول. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي څانګې استاد جمیل چترالی وای، د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو او درنو ناسمې تګلارې اولس ته دا باور ورکړی چې یوازې حمله دې لارو خلق خپل حقونه ترلاسه کولی شي.
بیا عوامو ګوري چې د 2014 چې کوم نتیجه یې درنه وه، د هغې په نتیجه کې په 2018 کې هغوی ته حکومت هم ملاو شو. د درنې په نتیجه کې هغوی وایي چې یاره وزیر اعظم جوړېدی چې سړی د پاکستان، نو دا غیر جمهوري لارې بیا داسې کلي ښکاري چې بیا په شانګله کې هم خلکو ته ښکاري چې یاره کم جمهوري ادارې دي، پارلیمان دی، پولیس دی، دا سیل دي، او موږ به عمدغه شانتي د خلکو بېعزتي کوو نو زموږ مسلې به حل کېږي.
جمیل چترالی د اکتوبر په 13مه مشال ډو ته وویل حکومت لاره په کار دی ولست دا باور ورکړي چې د بلوو او تشدد د لارې دوی خپل مسلې نشي حلولی او یوازینی لار د جمهوریت او ووټ دا. بلخ په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي د شنګلې خلک پر دې غوسه دي چې د اکتوبر په 12مه د دوی د سیمې د وژل شوي تعلیم افسر نواب علي وجون کې تر اوسه نه دي نیول شوي. رحیم الله یوسفزی په جمعې ورځ مشال ډو ته دا هم ویل چې ګرانه یو اپوزیشن کمپاین هم د حکومت ضد د خلکو جذبات زیات کړي، خو د شوکت یوسفزی خلاف چې د شنګلې خلکو کومه قهرجنه مظاهره کړي نو دا د نورو وزیرانو خلاف نه ده شوي.
قیمتونه ډېر اوچت دي، هر شی ګران دی، او بل ډېره بېروزګاري ده، د امنیت مسایل هم شته. د حکومت او د عمران خان او تحریک انصاف ډېرې د خلکو سره وعده کړې وې، هغه وعدې اوس پوره کېږي نه. خو زما په خیال باندې دا چې کوم پېښه شوې ده شانګلې کې، دا نور هم وزیران خوشته، نور هم وزیر اعلی دی د هغې خلاف داسې اوسه پورې احتجاج په خپلو حلقو کې نه دی شوی.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا د اکتوبر په 13مه یوې خبري غونډې ته وویل چې په شانګله کې د ده خلاف احتجاج د جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون کارکنانو کړی وو.
زهل تلاړم نو هغه خپل خلق راټول کړیو، ځینې زده کوونکي وو خو نور هغه خپل کارکنان راټول کړیو. نو زه چې څنګه لاړم نو دوی ناروازي شروع کا، زه نو زما د وهلو کوشش هم وکړ خو له ما سره خپل کارکنان هم وو.
که څه هم جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا پېښه پر داسې وخت مخې ته راغلې چې جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 8مه د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ کولو اعلان کړی. د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه په پاکستان کې د تعلیم محکمې د وژل شوي افسر نواب علي د وژنې پر ضد د سوات، شنګلې او اسلام آباد په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې ډېرې زیاتې مظاهرې شوي. ځایي پولیس وایي نواب علي د یو ځایي تن لخوا د ډزو په پیښه کې وژل شوی، خو د تعلیم د محکمې چارواکي او استادان وایي د هغه د وژلو فیصله یوې مقامي جرګې په دې وجه کړې وه چې هغه د تعلیم په محکمه کې د ځینو ځایي مشرانو د خوښې کسان نه برتي کړي.
دا مشال ریډیو دا
په راولپنډې کې د مومند ضلع د وژل شوي نهه کلن ماشوم نوید خان مور پلار له حکومت غوښتنه کوي چې د هغه په وژنه کې ککړ کسان د زر تر زره ونیسي او د دوی سره د انصاف وشي. نوید خان د اکتوبر پر 10مه د راولپنډې څخه لا درک شوی و چې بیا یې د اکتوبر په 14مه مړې وموندل شو. بلخوا پولیس وایي د وژنې پلټنې پیل کړي دي او د وژنې په شک کې دوه کسان نیولي هم دي. نور معلومات له اسلام آباد زموږ د همکار احمد الله په راپور کې.
د نوید خان پلار اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سوی د اکتوبر په 10مه نیټه ماخام د شپږو بجو نه وروسته لا درکه شو او د اکتوبر په 14مه د کور نه قریبا 1.5 متره لرې په پټو کې خراب کړل شوی مړې وموندو.
تقریبا شپږو بجو پورې دا ماشوم د کور مخې ته لوبې کولې. موږ مزدورکار خلک موږ سهار زو ماخوستن راځو، موږ چې ماخام تقریبا 9 بجې رالو کور ته، ماشومان ویل چې بې هلک نشته، دا خوا دې خوا داسې چکړل، لاړو ادارو مدارو کې، هسپتالونو کې هم پام ولی معصوم دے خوشی ہوئی چرتا ہوا بے سال درخواست مر کو ماضی گانا میں پایا تھا بے داغے نہ باد دودھ پورا جدا لیٹ بادی میں سمی لاش والا نور پی جان گلو ہے نا کہ دخل کا منگ تو کپڑوں نہ پی جائیں چپڑوں نہ اور دم نہ اندازہ مات لے گیا تھا مر ہی کٹ سے ہو
بلخوا دا ایئرپورٹ تانے ایس ایچ او دا آواز نہ نشرولو پشرت مشال ریڈیو تو نہ کلن نوید خان دا جنسی تیری رست و جل شوے دے پولیس اخبل پلٹنی شروع کری دی او په ابتدائی تو گئے دا شک پا بنیاد دو کسان نیولی ہم دی دا مومند ضلع نه منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومند چې متاثره کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلی و مشال ریډیو ته وویل له دې وړاندې هم داسې یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي او په صحیح توګه د پلټنې نه کېدو له وجې تر اوسه یو مجرم ته هم سزا ورنه کړې شوه.
افسوس دا دی چې د دې فیاد شپږ ورځې مخکې کټ شوی او په شپږم ورځ د ده ډډ باډي ملاویږي او دغه ډډ باډي عام خلک راوچتوي او تانه چې کله زموږ د پښتنو رپورټ راشي نو دا وتی که دا خبره دوی زر حل نه کړله نو زه به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا مسله ضرور چتومو د قرارداد په شکل کې به دا مسله مخکې راوړو.
روان کال په جون اگست او ستمبر میاشتو کې د پنجاب صوبې قصور ضلع په چونیا تحصیل کې اتنا تر دولس کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروسته وجل شوي وو. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پیښې ولې رامخې ته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی نو نوموړی وایي داسې پیښو بېلابېل لاملونه دي. ستمبر پر اتشتم نیٹا د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي معصوم مړ هم موندل شوی وو چې تشدد ور باندې شوی وو او کورنۍ شک کوو چې په هغه جنسي تیرې شوی دی. لدی وړاندې هم په مردان نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو برخو کې یو شمیر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وجل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون د موندو د پنډیاله او د نشکول سیمې د لسم جماعت هلکانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په سیمه کې د هلکانو کالج نشته او دوی د لسم جماعت د امتحان پاس کولو نه وروسته د پوهنتون د زده کړو موقع نه لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې یو د هلکانو کالج پرانیزي. شانواز ترکزی په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پنډیالې او دانشکول هغه زده کوونکي چې لسم ټولګي نه وځي کالج ته په ډیر کم شمیر کې ورځي. په دغه سیمو کې کالج نشته او سکولونه تر د هغو ټولګیو پورې خودي. خو زده کوونکي غواړي چې دا سکولونه تر د هایر سیکنډري یا د دولسم ټولګي پورې باید وغځیږي. یکون او غلنی کالجونه د دغه سیمو نه تر د څلوېښتو کیلومترو پورې لري آباد دي او د دغه سیمو د کالج زیاتره زده کوونکي له کالج نه پس یا د ګرمۍ د چټیانو په وخت مزدوري کوي او خپل فیسونه او د لارې کرایګانې پې پوره کوي.
زمانو مهران پورتي عربی سی کې مون تقریبا 60-65 کسان وو. باقي کې کوم دی وسو فیسې د پاره 30 کسان یې کوم دی راځو او نور باقي کوم دی د پیسو د وایې د کری د وایې کوم دی تعلیمونه پرې هوست نه هایر سیکنډري شته نه ستاس کالج ته چې پاره کې پی سی یو کری د وایې نه چې کسان مونږ کوم دی دوه درې ورځې غیر حاضرې مو کې سی ما ګاډې ډ کړې زمو د اس کته شه بیا وته مخ کې کله چې کوم دی ګاډې کدل تک ور کې دی نس کار د کلی کې د چای چې مزدوري 500 روپیا 300 روپیا راکې بس ما ټول مې ګری د
ظفر الله خان د دانشکول اوسیدونکو دی. دوی وایي چې لسم پورې سبق په قرضونه ویلی و. خپل کلي کې ښه سکول نه و نو پرایویټ او یا غیر سرکاري سکول ته لاړ او د هغه سکول فیسونه ور باندې لا هم پاتې دي.
ما چې میټریک وکړلو ما ته اوس هم چې کوم دی دا هغه پیسې قرض دي
در باندې قرض دي. هغه سکول
تقریبا 100,000 نه باندې دي. جی دا اصل چټه نه مخکې زه خپل مزوره حیات آباد لیم پېښور ته یو بنگله کې مې کسر درنګ کار کوي. خپل رنګ استاد ما بل مجموعه ته سیکنډ ټایم سبق هم کولو نو زه هغه خرچه کوم د ما اصل سټیم پورې به کار وکړم او زه به په سلب جواب
او دی وویل چې کده د دانشکول او پندیرې سکولونه هایر سیکنډري ته وغځيږي نو دا به د یادې سیمې د ماشومانو لپاره ډیره خوي. همدغه غوښتنه مې د سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې د غړي نثار مومن مخې ته کیښوده.
دا سیمې نه دلته
کلاس ته را رسي پای ته هون کالج ته را رسي نو هغوی نه یو کلاس هم پرې ځکه چې د ټرانسپورټ هم یو غټه مسله ده. دا خرچه هم غریب خلک دی برداشت کول ډېر مشکل دی. دې کښې مونږ خبرې اترې لږې ډېرې ما هم کړي دي چې یاره زمونږ په راتلونکي پوهنتون کښې په ایجوکیشن کښې مونږ په پنډیالی کښې هایر سیکنډري سکول
په مومندو کې د سکولونو شمیره د شپږو سو زیاته ده او زیات سکولونه په داسې ځایونو کې هم جوړ دي لکه په یو یو کلي کې تر د پنځو پورې سکولونه شته. ولی بیا نو داسې کلي هم پکې شته چې په هغه ځایونو کې یو سکول هم نشته او بیا نو د دغه کلي خلک غوښتنې کوي چې باید محرومو سیمو کې هم سکولونه جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز مومن راپور مورده اوریدونکو. اوس د اسرارلم مومن نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف د جماعت اسلام فی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شہباز شریف پرون په لاهور کې د جماعت اسلام فی له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانخیست خو وویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یو پلاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې دې ورسره همکاري وکړي. په بلوچستان کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ ملا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم پنځه میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر اتلسمه د کوټې له زندانه تر خوشي کېدو پس مشال ته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي. ولخو د بلوچستان د حکومت سره وزیر زیرلانګو له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي. د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې پرونۍ چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته تنه وچلي او شپېته نور یې چوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمبارۍ کې پرون څوارلس ولسي وګړي وژل شوي. خبره داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشیاو ترمنځ اوربند او مشوه عملي شو.
مهم خبر نمبر د اوریدونکو چې سره لم مومن وړاندې کول اوس وخت شوی دی. زموږ د ونیزې ادبي او بخښنه غواړم دا خپرونه به په دویمه برخه کې اورئ. ړومبۍ رته وړاندې کوو روښانه مستقبل د زده کوونکو دپاره د ځوانانو دپاره دا خپرونه منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویژن، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژۍ دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اورئ چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جومات نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله په سیونت یا په ایټ کښې چې ومه نو په هغه ورځو کښې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کښې خو زما لکه سوچ مې هم دغه نه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې وو. او بله دا خبره وه چې تجربه مې هم بلکل نه وه، هغه را سره هم نه وه سپوس نو بېسې لکه هغه جي چکره شان را پکې وو. نو په نایټ کښې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسې یو دغه ټرای می کوله مې چې لکه زو لیکل کولای شم کنه چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې په ترور وتلم نو زما قلم پخته کېده او تجربه پکې ترور راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول به تاسو ته نو وایم ازل له ادم دی نو دوه باندې لیکلېږي که نه ازل دا دوه د عربی الفاظ دي. ازل به ګمراه ته او ادم چې دی غټ نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې لکه غټ ګمراه ته ده. نو په دې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کرکټر بنیاد باندې پکې ما خولې دی که نه د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه او چې کله د حیا او د عزت خیال وسره نه وي په هغه روپ کې څنګه دغه شانې ښځه هم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند نو هغه په هغه روپ کې څنګه وي او چې کله وسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه. نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و چې یو کال یو نیم کال نو دا هغې وجه نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک وګورې چې د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کې مګول په اردو کښې راته اظهار کول اسان و او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کښې هم لږه ګرانه ده. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دسې یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نو مونږ یې پر هغه هلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو د هغه یې لیکلو کښې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو
قاضی داود شاه وایي پلار یې د داروګانو دکان کوي نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دیني مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کښې لکه ما لیکلي م دي که نه په لاسټ پیج باندې ول ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ چې دی نو هغه را سره د هېچا هم نه لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نو تر ثانې کښې وکړئ دې کښې څو غلطیانې هغه هایلایټ کړئ چې هغه کښې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو خو لکه چا په کښې داسې انټرسټ نه اخېستې وو که نه بل دا چې زما ایج ډېر کم وو نو په دغه وجه یې لکه چا کتو نه وي که نه چې دوی به لاسو لیکلي خو بیا دلته زما کزن شو نو هغوی وکتو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړې یا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې او په هغه دغه کښې ما ډېرې غلطیانې وویستې بیا مې په یو ایف بي کښې ولېږو پبلیشر هغوی سره مې کانټیکټ وکړو نو هغې ویلې چې مې ولېږو نو هغوی وله بیا لکه په دغې کمپیوټر باندې هغې وکتو او پروف ریډینګ وله لکه زیات وله هغې وکړې که نه نو زه لږې ډېرې غلطیانې چې رن په کښې پاتې شوې هغه دې وباسلې بهر حال اوس په کښې هم غلطیانې شته لکه ګرامیټیکل په کښې هم شته او د املا غلطیانې په کښې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لږ دغه راغلی دی په کښې.
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب د خبر تاسو پېژي نو کتاب دوی چې کله لیکلی نو ما ته خو اوله کښې بلکل پته نه وه خو ده به کله کله زما دې چې د مذکر مونس یا یو لس به یې راته وایي سر د دې سمه خدای څه دا تپوسونه به یې کوم ډېر د اردو سره یې شوق دی بیا یو ورځې ما ته زموږ د پرنسپل صاحب هلک چې کوم دي یو کتاب لیکلی دی رف شوم دی خو ستاسو سره که ټایم وي نو دا وله ما سره ټایم نه شته نو تاسو سره نو زه ما ته افسوس دی چې ما زه په خپله انتهایي بیزي ما سکول کښې څومره زیات ریکټیوز دي دا ما ته په حواله دي نو ما وله هغه شان ټایم ور خو دسې کله کله به یې زما نه تپوس مپوس د څه کوو هغې مې کولو بیا ما له راغلې نو ما ورته یاره خفه کېږم ما ته یو پیره وړه دغه سکرپټ ته وړم مې کتل کوشش مې هم کوو خو نه مې ترې راوې د ټایم او ما یاره کتاب لیکل معمولي خبره نه ده مونږ دونه غټ کسان مې چېر تا ته په کتاب کښې مشوره در کړم یا داسې ټکي په ټکي چیک کړم نو که سبا په کښې غلطۍ را شي زه وایم چې مونږ ور ډېر کم هیلپ ورکړی دی کتاب لیکلو کښې د دوی سره زما په خیال چې تاسو خاص هیلپ زمونږ په دې کسانو کښې نه دی کړی.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو هڅې ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د یوې لنډې دمې نه پسې تفصیل درکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې دا اونۍ د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکوو. دې ځوان په ډېر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلی او وتلي لیکوالان او شاعران وایي دا ځوان ډېر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر، لیکوال او پروفیسر عباسی یوسف زینا پوښتنه وکړه. نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې د یولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده، نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي، دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړي دي او کولی شي. خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو دپاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده. په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو، خپل ذات ته په داسې طریقه اظهار کو چې نورو زلمو ته هم مخور کړه چې هغې دې همدغه سې قدم اوچت کړي. مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې، بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي پکې، خو د هغې باوجود چې په زلمو کې دومره حوصله راځي، دومره همت راځي او هغې مخ په وړاندې ځي، نو دا زمونږ دپاره ډېر نیک فعال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمی شاهین وای، پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي، په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه، دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی، او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او بیا دا غین ساخص کینو هغه ور کوالټي هم دغه سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي، سو سبق تلار شي، سو سوچ کوي. زه نیم خبر چې ماشوم د څومره عمر دی، یو یا کدی اردلی کلی شي نو څنګه خلی کلی شي. خو ځکه خپل خبره کوم، نه ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړې مو. نو دې ماشوم دغسې کوشش کړی دی، بیا هغې خپل فکر له یو ژبه ورکړې ده، نو دا ډېره لویه خبره ده.
نورالبشر نوید چې یو شمېر ډرامې او کتابونه یې لیکلي، وایي د قاضی داود شاه هڅه د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته مونږ ماشوم ځکه نه وایو، ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې نه دونه زیار ایستل او بیا په اردو ژبه کې، مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل، دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې ده ته دومره توجه ورکړه او مونږ ټول د پکار دي چې د شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې ده ته مونږ داسې یو خراج پیش کړو چې ده دونه لوی زیار ایستل.
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر د په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزوري دي، او ظاهر خبر چې خپل جيبي نه خبره بلې جيبي ته وړي نو په مختلفه کمزوري راځي. خو بیا هم دې الګ شي، دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلي دي، د کتاب چاپ کول چې دي نه دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکار شي چې د خیالات څه دي، د ذهني سطح څونه ده، د په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو ډېر کم دی.
نورالبشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمی شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې وه. هلته عباسین یوسفزی وای په نوي کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړو زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګران، هیڅ تکلیف، هیڅ مشکل نه، دې وجهنه دغه زلمی یا د پر نور زلمی چې دي دوی چې په خپله ژبه کې تخریج کوي، په خپله ژبه کې تحقیق کوي، په خپله ژبه کې تنقید کوي، نو د هغې اثر به زیاتي، د هغې معنی به هم زیاتي، هغه به ډېر ژور هم وي، هغه به ډېر فراخ هم وي، هغه به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغسې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده، او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو حوصله زهیو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلون کی وای ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د ورسته پاتې هوادونو په نسبت ډیره ترقی کړې، خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډیره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قانونا په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه موریدا چې منور شاو وړاندې کول او سوخ شوې زموږ د دویمې ادبي کلتوري خبرونه د باختر ستوري د خبرونه باز محمد عبید جوړ کړه.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پګړۍ یا لونګۍ د ملي ورځې په مناسبت ریپورت ولرو. بیا به پښتو ته د ژباړې په حق له لیکوال او کرکتونکي اسدالله خالص سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره هم د زړه خواله ولرو. د تیرو پنځو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اکتوبر اتمه نیټه د پګړۍ یا لونګۍ د ملي ورځې په نوم سره نمانځل کیږي. سره له دې چې دا ورځ تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان نمانځي، خو ممکن په راتلونکي کې د دې ورځې نمانځل د پښتنو د کلتور برخه وګرځي. د لونګۍ د ملي ورځې په مناسبت په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
خوستی فرهنګیان او ځوانان وایي چې حکومت باید د پګړۍ او لونګۍ په ګډون د دې هېواد کلتوري ارزښتونو د ساتلو او پاللو لپاره اساسي برنامې ولري، او د نورو هېوادونو په شان باید د خپل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وایي پګړۍ او لونګۍ په افغانستان کې ټول ملیتونه تري، او یو بل ارزښت دا بولي چې په دې ځای کې پګړۍ ته د عزت، وقار، عظمت او وفادارۍ د سمبول په نظر کتل کیږي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې بیلابیل ژبو بیلابیل قومونو خلک دا تړي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوڅ، ایماق، ټول پټکی تړي یا لونګۍ تړي. او د دې تر څنګ یو بل ارزښت هم دی، هغه دا دی چې دلته پګړۍ د عزت سمبول دی، لونګۍ د وقار او عظمت سمبول دی، د وفادارۍ سمبول دی. او خوشحال خان خټک وایي چې داستار تړي هزار دی، د داستار سړی پشمار دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی د هغو کسانو له ډلې دی چې عمر په ملي او تاریخي مناسباتو کې ډېره ښکلې لونګۍ تړي. دی په افغانستان کې د پګړۍ یا لونګۍ تړل د اسلام له ظهور را پدې خوګلیا وایي چې عربو له پخوا د پګړۍ تړلو دود لاره.
په پښتو او پښتنو کې لونګۍ د غیرت، همت، ویاړ او ښکلا سمبول بلل کیږي. لونګۍ زما خوښیږي، ښکلې پسروم، او په خاصو ملي، کلتوري او مذهبي مراسمو کې له تور سر زه لونګۍ ته ترجیح ورکوم.
شاعر او خبریال ساجد بهار وایي هغه څوک چې لونګۍ پسروي په پښتني ټولنه کې د درون شخصیت او ښه کرکټر څښتن بلل کیږي.
هغه څوک چې په ټولنه کې لونګۍ په سر یې یغانو په ټولنیز لحاظ یو درون شخصیت لري، یو ښه کرکټر لري، او د دې تر څنګ هغه څوک چې پیسره دی وی سیمې لپاره یې ډیر ویاړونه راوړي وي، یا پیسره په وسیمه کې د جرګو مرکو په حال او فصل کې نستړی کیدونکې حالې ځلې کړي وي، د سیمې خلک راضي دي، دوی ته هغه د ویاړ په خاطر لونګۍ ور په سر کوي. کوم ګډ خپل تاریخ ته متوجي وسی ګزمنګ ډیرای مشران به جرګو مرکو تبې لونګۍ نه ورتلل.
آزاد خبريال منیر بهاروي لونګۍ او افغاني کمیسونه په هر کې د افغانانو د سړی او خزو د پیژندنې نخې دي.
لنګي په افغاني ټولنه کې زیب او زینت دی. مثلا کا کوم څوک په بهرنیو مجالسو کې یی په خپل افغاني اصل لباس کې دوی برخه اخلي د افغان په نوم پیژندل کیږي. داس کو ویو کوم افغاني فیر لچوي هغه په خپل افغاني لباس کې په خارجي محافلو کې یا مثلا په امریکا کې چیرته دوی د لباس اغوسته یونو پیژندل کیږي. په دې سره
مدني فعال شیرین درمان بیا د ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د خپل سیمې د خلکو د کلتور مطابق لباس واغوندي.
ټول ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو هم دا غوښتنه ده چې لکه خوست کې سپین کالی تور لنګۍ او ترڅنګ یې تور واسکټ، په شمال کې قرقلي او چاپن او په ترڅنګ په مشرقي کې څپلۍ او همداشان دوی واسکټ چې اغوندي د ټولنې کلتور ژوندی ساتي. دوی باید دغه برخه ته زیاته توجه وکړي ځکه د هر سیمې لباس زموږ د کلتور ښایست دی او د کلتور یوه برخه جوړوي.
یاد دیوی لپینجو کلونو راهیس د اکتوبر په اتمه افغانان او پښتانه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د لونګۍ نړیواله ورځ لمانځي. لونګۍ په سروي او د ټولنیزو رسنیو له لارې په پګړیو او لونګیو کې د ځان او ملګرو انځورونه شریکوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خپرونه کې به مو له لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالص څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې پښتو ته یو شمیر ادبي ژباړل شوي کتابونه په معیار برابر نه دي. دا چې نوموړی د مسلکي کتابونو د ژباړلو په اړه څه نظر لري د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
خالص صاحب، تاسو د شاعر او لیکوال تر څنګ ډاکټر هم یې. په دې وروستیو څلور پنځو کلونو کې په بیلابیلو مسلکونو کې، مثلا د طبابت په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې کتابونه راژباړل شوي دي. دغه کتابونه به هم یو نیم ستاسو د نظره تیر شوي وي، څومره د مسلک سره وفا کړی ده په ژباړه کې؟
دلته دوه خبرې. صحیح ده، ډاکټر خپله هڅه کوي. دغلته به مونږ نو لږ هغه قضاوت، حقیقي قضاوت وکړو. د یو ډاکټر نه چې هغه کتاب لیکي او دا یې د طب ډاکټر، د دې نه به دا توقع نه ده پکار چې د نه مونږ د ژباړن توقع ولرو. د مواد راټول کړي دي، د تخنیک د برکت، د ټکنالوژۍ د برکت، د نت نه استفاده کړې ده، د خپلو چپټرونو نه استفاده کړې ده، دغه ټولې راغستې دي. کېدای شي هلته جمله بندۍ ډېرې مناسبې نه وي، خو یوه خواري ده. زمنګ ځوان ټول ځوان ډاکټران چې په انګلیسي پوهیږي هغه اول لاس مواد راخلي او مطالعه کوي. بل مسلکي کتابونه، هنري کتابونه باید تفکیک شي. هنري کتابونه سړی دمکۍ، یو برخه کې طنز لري، په بله کې مزاح لري، په بله کې تراجیدي لري، په بله کې سسپنس دی. دغه سسپنس ته وړي مخکې د تلوسه درته ډېرې. خو مسلکي کتابونه وچ کلک دي. هنري ژبه چې په نورو ټولنیزو ادبي او فرهنګي او دې کتابونو کې کاریږي، په مسلکي کې بیا دا ډېره سخته ده.
ستاسو له نظره به داسې هم تیر شوي چې نړیوال کتابونه چې شاهکار شوي دي هغه څو ژباړلو ژباړلي دي؟ دغه د ژباړې تکرار ته به کوم نظر ګور؟
موږ د یو چا تقلید کوو، یو سندرغاړي یو سندره ویلې ده، زمونږ ډېره خوښېږي، ډېر ریاض او کوشش کوو. زمونږ کوم هنرمند البته چې دا نه خو وي، خو کدا سندره دا نه خو ویل کېږي خطرخه کني دا دی بل چې شفاری وو کې پرېده شمه سندره خلک ووري. همدغسې د کتاب ژباړه راواخلي که پښتو ته یو کتاب ژباړل شوی او دا تازه خواري نه چې پکېږي او کتاب به ژباړل کېږي او همدغه پښتو باندې ژباړل کېږي، که د معلوماتو غنی اضافه کېږي، که ژبه خوږېږي، که دا لوستونکي ته نورې اسانتیاوې هم ورکولی شي، روانه او سلیسه ژبه وي، خطرخه که دا بیا د نیمګړتیاو نه ډک یو 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 بل مشکل پېښې نو ضرورت دې څه دی. طبي خبره ده چې د اول لاس نه دویمه ژباړه هغسې مناسبه نه وي، د دویم نه درېیم هغسې نه وي، او که څلورمه ژباړه وي او دا د لومړي هغه کتاب نه چې راژباړل شوې ده د هغه محتوا خوندي کړي، د لیکوال حقوق یې خوندي کړي، خپله ژبه داسې ورسره برابره ویاره کړي چې لوستونکی ناراحته نه کړي. او د ټولو نه عمده اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنې ته ګټه وي.
فکر نه کوئ چې په دغه برخه کې یوې داسې کمیټې ته ضرورت دی چې هغوی تفکیک وکړي سدی وش باڑل شی سدی ونش باڑل سی سدی چاپ شی او سدی چاپ نشی
په پیښور کې دغه سی څو ملګرو سره د شپې هلته مې وویل چې دغه کتابونه یو نیم داسې چاپېږي چې نه سانسور شته نه څوک ګوري نه تکلیس پې او څوک یو رقم لیکي چې کتاب منځ کې وګوري هغه بل څه شي نو ښه خبره دا ده چې سانسور شي خو هغه د نورو ملګرو د نورو ملګرو خبرې راواغستلې چې اوس ټول وایي چې خیر دی کتاب دی په پښتانه ټولنه کې کم دی دا خلک د لوست او لیک او دی ورسره آشنایي ډېره کمه لري اوس د چاپ شي سبا به یو بوټ د دپاره برابر شي او دا به سانسور کې ښه به بیل کی او خراب به سره بیل کی نو هماغه وخت ما دا اندېښنه چې یو کتاب یو ځلې چاپ شي یو څوک یې ولولي فرض کړي او غلط ذهنیت یو چاته ورکول کیږي ډېر ځوانان مې لیدل چې دغه د شفیق صاحب چې ژباړل هغه د نسیم اجازي ناولونه ما یې تاثیر داسې لیده چې هغه خلک بیخي متنفر او د هند نه یا د نورو نه د نورو همدغه د ژباړې په برخه کې هم سب کوي چې موږ یو سنسر بورډ ولرو او وی ګوري چې اول د دې کتاب ټولنه ته ګټه څه شی ده ستا دغه خواري په دې ارزي که نه ارزي ستا ژبه علمي ده که نه ده تا را ټول کړي مواد هم دومره کافي دي که نه دي تا چې دا ژباړه کړې ده هماغه محتوا دي عینې دلته په دې خپله ژباړه کې را نقل کړې ده که نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په جلال آباد کې له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله تبا اول خپل نوم والی عمر دې سو کاله دی او سو کاله کیږي چې د موسیقۍ هنر دراوته او سندرې بلې
زه پخپله پاسون منورې منور استاد نسیم او معلم صاحب رضوان منور زویما
سو کاله کیږي چې د موسیقۍ هنر دراوته
شپږ کاله په برابرۍ کې د موسیقۍ ډګر ته راغلی ما موسیقۍ ډګر ته چې زه اول راتللم نو ما شروعات د تبلې نه کړې او اول مې تبله غږوله دا غن وروسته بیا شوق هارمونی سره پیدا شو بیا می سندری ویل شروع
د تبلیز دکړې چانه کړې و او د هارمونیز دکړې چانه کړې
د تبلیز دکړې می خدای دې وبخي استاد پاینده دکړې می دا غنه کړې و
او د هارمونیز دکړې چانه
کړې او د هارمونیز دکړې شکر دې پرجان می دې مریم صاحب رضوان اور سره خوا کې می کاکا شازوان دې سروان کاکا می دې مشهور پیغام می دې د دې نه ټول نه ذات نه اند د دې نه زده کړه کومه
موسیقي میدان ته چې خلک ځوانان راځي زده کړه کوي نو بیا استادانو ته داسې شکر اک دی یعنی تا خو خپل کورنۍ کې زده کړه کړې ده
ها زه خپل کورنۍ کې به زده کړه خپل کورنۍ کې کوم او شکر دې دا ماته د ویاړ زه دې او دغه سنی نور ځوانان نور سندرغاړي چې په پاول قدم کې هارمونیم زده کوي یا تبله زده کوي یا رباب زده کوي نو استاد ته شکر اک دی هغه شکر اک جامی وی سپلی وی اتر وی مټایان وی همدسی واسکټ وی زمنګ د پښتو دوت او دستور لونګی وی پکې د سره خوا کې د سلګه پرزوی نغدی پیسې
اوس کې ته ارمونه غګی او سندری بلی د موسیقۍ پروګرامونو تم چې تزی ودونو محفلونو ته
پروګرامونو ته زو رازو په خبر ته زو کابل ته زو خوده ننګرهار کې لته پروګرامونو ته زو رازو خلک مودونو ته دعوت کوي
د سینور ملکونو ته هم د سې د موسیقۍ په برخه کې تللې
سمودا مخ کې د ایران کې زمونږ د پلار دوستانو د کترون دوستانو د قندوز دي نو دا غو یو پروګرام نیم پروګرام هغه ته ایران ته ورغلی وم
اوس کې دیشي چې یو سندره نیمه د مشال راډیو اوریدونکو ته زمزمه کې
ولې نه په دواره سره
زرګه ببوزی دا ستا پلار ته بازاري شروع کی هټ ټول بدا خواري شروع کی باز برا واچ مولا سے به استاد شروع کی و کتاب به آسمانی شروع کی دین بشری شروع کی یو دکا کابل دی ماما بل دی اما دروالم لسکا سا پورا دروالم خلق تولو مدا ستا پلار پسی جرگا دروالم لسکا سا پورا دروالم
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
د
سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته
دغه په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.